د ورکو سو وزانو د لټي پروګرام واوردی په دې تمه چې تاسو کوم ورک سوې عزیز پیدا سي خو اوس وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې لازدې لډو څخه د ورستۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت را ورسېدی د دې محل لمړنۍ پښتو خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو ده چې زه قسیم سولمل د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم د خبرونې د سر راپور مو د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین د رول په اړه دی نور راپورونه هم څه خو لمړی د دې ساعت مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
پسرکم با مکرده تو مهم خبرونو سر لکنو تا پا افغانستان که امریکایی زواکونه وایی چی دری پاکستانی بندیان هغه هیوات تسپاره لیدی دی افغانستان پولی تا سیرمال پاکستان پا قبایلی سیمه که دی امریکا دی بی پیلوت الو تکی پا برید که لکتر لگت سلور تانه مشکوک سخ دریزی وجل شویدی دی جرمنی صدر اعظم روسیه دی ختیز اروپا دی هیوادونو پا کورونه و چهارو که پا مداخله توره نکده په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې درې پاکستانی بندیان هغه هیواد ته سپارل دي د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لخوا نن په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه درې پاکستانی بندیان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په زندان کې وو له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته چې له هغوی سره د ښه چلند ډاډ حاصل شو اسلام آباد ته سپارل شوي دي امریکایي ځواکونو ویلي چې د افغانستان حکومت د بندیانو د سپارلو په دغه اقدام کې ښکیل نه وو او نه یې هم د دغو بندیانو هویت په ډاګه کړی دی له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د هغو راپورونو په اړه بیا خبري څرګنده کړه چې وایي د ادارې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال لطیف الله مسعود پاکستاني چارواکو ته سپارلی دی دغه چارواکي وویل چې دا کار ممکن امریکایي ځواکونو کړی وي لطیف الله مسعود تیر کال د عقرب په میاشت کې په لوګر ولایت کې د افغان او ناتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو په اورزګان کې نن غرمه مهال د یوې چاودنې دوه مېرمنې ووژلې د اورزګان امنیې قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر ګلاب خان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال شوې چې د مېرمنو له سیمې زړې اوسپنې راټولولې له بلې خوا په هلمند کې د پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې پنځه پولیس او د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی د پیښه تېره شپه د دې ولایت د مارجې ولسوالۍ د تریخ ناور په سیمه کې شوې ده د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړو د مالی وزارت لخوا د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ انډول باندې انتقاد وکړ او ویل چې په ځینو ولایتونو کې د مالی کال په بودیجه کې انډول نه دی مراعات شوی د شورا نن د مالی وزارت لخوا د راتلونکي مالی کال د بودیجې په اړه د خبرو لپاره د مالی وزارت یو شمیر چارواکي ورغوښتي وو د شورا یو شمیر غړو وویل پنجشیر سمنګار نیمروز او بدخشان هغه ولایتونه دي چې ستونزې پکې زیاتې دي خو کومه بودیجه چې ورته په نظر کې نیول شوې ده کافي نه ده د مالی وزارت مرستیال شفیق احمد قاریزاده سناتورانو ته وویل چې په پراختیایي بودیجه کې د حکومت ډېر تمرکز پر دې دی چې په یو شمیر ولایتونو کې نابشپړې پروژې مکملې کړي د افغانستان پولیسو تر څرمه د پاکستان په قبایلی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لکټر لګت څلور تنه مشکوک سخت دریزي وژل شوی دی د پاکستان یو پوځي چارواکي وویل چې الوتکې د شمالي وزیرستان د تخیلو په خارتنګي سیمه کې پر هغه کور برید وکړ چې مشکوک سخت دریزي پکې اوسېدل په دغه برید کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي څلور پاکستانی پوځي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي چې د وژل شوو په ډله کې د القاعده یو لوړ پوړی غړی هم شامل دی دوی ویلي پاکستانی عمر فاروق چې په استاد فاروق مشهور په سیمه کې د القاعده د رسنیو د څنګه مشر او په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي د حمله یو ورځ وروسته له هغه کې چې پاکستانی ځواکونه د القاعده یو لوړ پوړی مشر عدنان شکری جمعه وواژه د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد نور بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړې ویل هغه وخت نه دی راغلی چې هر څه پای ته رسېدلي و بولو بلکې لا هم د پرمختګ چانس شته بایدن په واشنگټن کې د بروکنګز انسټیټیوټ یوې غونډې ته په وینا کې وویل پر ایران لګېدلو بندیزونو د دغه هیواد اقتصادي وده او دغه راز اټومي پروګرام ورو کړی دی ټول هغه پیښو ته په پام سره چې په منځني ختیځ کې تیریږي او لا هم د پرمختګ چانس شته د دې وخت نه دی راغلی چې هر څه پای ته رسېدلي وبولو اوس د دې وخت دی چې خپلو مرکچیانو ته یو څه زیات وخت ورکړو تر څو وګورو چې آیا دوی کولی شي د ټولو په ګټه یوې موافقې ته ورسیږي ایران او د نړۍ شپږ ستر هیوادونه روانه میاشت ونتوانېدل چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر دولس کلنه لانجه حل کړي او یوې هر اړخیزې حل لارې ته د رسېدو لپاره یې خبرې و میاشتې نورې وغځولې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغو راپورونو ډیر ناامیده کړی دی چې وایي په ایران کې د واشنگټن پوسټ خبریال چې له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې بندي و رسمن تورن شوی دی. واشنگټن پوسټ پرون خبر ورکړ چې جاسن رضایان په هماغه ورځ چې پر د رسمي تورونه ولګېدل یو سند لاسلیک کړ، خو دا چې نوموړی په کومو مواردو تورن دی تر اوسه نه ده معلومه. جان کیری نن په یو بیان کې وویل چې دی د رضایان دوسیه چې په جریان کې ورته د مدافع وکیل اجازه هم نه ده ورکړل شوې ناراحته کړی دی. رضایان چې د ایران او امریکا دواړه تابعیت لري د جولای په 2 له خپلې میرمنې سره چې هغه هم ژورنالیست ده ونیول شو، خو میرمنې وروسته خوشې شوه. د عراق په پلازمینه بغداد په شمال کې د پولیسو پر یو ماموریت کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 8 وژل شوي. دغه حمله نن سهار وختي ترمیته نږدې د السلمان د کلي د پولیسو پر ماموریت هغه مهال پیل شو چې یو زن وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د دغه ماموریت د ودانۍ له دیوال سره والوزاو. تر چاودنې وروسته وسله والو د پولیسو پر ماموریت حمله وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیه د ختیځ اروپا د هیوادونو چې غواړي له اروپایي اتحادیې سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي په کورنیو چارو کې په مداخلې تورنه کړه. مرکل د جرمني د ویلت ام زونتاګ ورځپاڼې ته په خبرو کې وویل چې مولداویا، ګرجستان او اوکراین پریکړه کړې چې له اروپایي اتحادیې سره د یوځای کېدو تړونونه لاسلیک کړي او روسیه غواړي درې واړو هیوادونو ته ستونزې راولاړې کړي. د یو بل خبر له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سربیا له ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ او د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د ټلیفون له لارې د انرژي په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې وکړې. کرملن وویل پوتین د روسیې د تیرې اونۍ د هغه اعلان په رڼا کې چې د طبیعي ګازو د لیکت ساوت سټریم پروژه لغوه کړه، له دواړو مشرانو سره په راتلونکي کې د انرژي په سکتور کې د همکاریو په اړه بحث وکړ. دا ورې د سات مهم خبرونه.
ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ نیمې دقیقې ولې. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کچینو غواړي نو پاکستان او د حکومت وسلوال مخالفین به د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان مشران جرګه وایي د لندن په غونډه کې چې کوم ژمنې له افغانستان سره سوي هغه د نوي حکومت لپاره یو آزموینه ده.
تاسو چې کومکونه شوي دي د بروکسل او د لندن په کانفرنس کې هغه په شرطونو ولاړ کومکونه دي او په شفافیت غوښتنه موږ او د افغانستان ټول خلک کوي.
په یو بل راپور کې اوري چې د روغتیا وزارت وایي په پام کې لري په افغانستان کې د رضاکارانو شمیر زیات کړي. همدارس اوري چې لسکونه کسانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. دا چې دوی څه غوښتل ده د مظاهرې یو ګډون کوونکی پاړه وایي
ما فقط میخوایم چې ملت ما هم صدا شو و نگذارن که جنایتکارا به جنایت خود ادامه بدن.
د خبرونه په ترڅ کې نور راپورونه هم لرو. په نړیوال مسایلو کې راغلي چې د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو رهبران به د خپل کلنۍ غونډې لپاره راتلونکي سه‌شنبه سره وګوري. هم د خبرونه لمړی راپور. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د توان لري چې پاکستان او د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته راوبولي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی په ګډه اورو.
افغان حکومت په داسې حال کې له چین نه د سولې د ټینګښت تمه کوي چې په دې برخه کې د ګاونډي هیواد پاکستان له عملی همکارۍ نه ناهیلې سو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د دې وړتیا لري چې پاکستان او د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کینوي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د یک شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې چین په پاکستان باندې زیات نفوذ او رول لري او کولای سي چې له دې لارې په طالبانو هم نفوذ پیدا کړي. ښاغلی مجاهد سپارښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره باید داسې یو میکانیزم جوړ سي چې ټولو خواو ته د منلو وړ وي.
چین مؤثریت هم په افغانستان باندې ده او هم په پاکستان باندې موجود ده. ورسره په هغه وخت کې چې طالبان بر سر اقتدار و اسلامي امارت و هغه وخت کې هم چین د طالبانو سره هم ډېر ښه روابط درلود. نو د هغو روابطو په اساس باندې زه باور لرم چې وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک په هم باور وکوي د چین په منځګړتو باندې او د مذاکراتو میسته به حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني اروپا ته له څو ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل سوله د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او باید ملي، سیمه ییز او نړیوال شرایط ورته برابر سي. ولسمشر غني له دې سفر نه وړاندې په ځینو مقدماتي خبرو کې د چین په منځګړیتوب له وسلوالو مخالفانو سره د احتمالي خبرو د پیل خبر ورکړی و. دغه څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې څه موده وړاندې چین د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت، پاکستاني چارواکو او وسلوالو مخالفانو د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی و. ویل کیږي د سولې د خبرو دغه طرحه ولسمشر غني چین ته د خپل سفر په لړ کې له چینایي چارواکو سره ارائه کړې وه. په ورته وخت کې د سیمې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې چین په سیمه کې د خپلې اقتصادي ګټې او د کورني امنیت لپاره لیواله ده چې په افغانستان کې سوله راسي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي
چین دغه توان لري چې نفوذ وکړي، خو هر ټول نفوذ او خبرې باید د افغانستان، پاکستان، نړیوالې ټولنې چې په سر کې امریکا ده په تفاهم سره وسي. که چیرې دغه همغږي موجوده وي زه فکر کوم چې دا کار امکان لري او د سیمې په سیاستونو کې به جدي بدلون راځي.
څېړونکي وایي چین په دې پوه ده چې که په افغانستان کې سوله راسي د دوی اقتصادي ګټې به خوندي او د ایغور مخالفانو فعالیتونه به هم راکم سي.
په راپور کې مو واردل چې د سولې علي شورا ته مشي چې چین به وکړی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپوه زبیر شفقي سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه دا وپوښتله چې چین به له افغانستان سره څومره مرسته وکړی سي څو په دغه هیواد کې سوله ټینګه سي.
باید ووایو چې اوس د افغانستان دغه اوسنۍ لانجه او دغه د جنګ او بدبنۍ په دې کې متاسفانه ډېر اړخونه شامل شوي دي او ډېر د ډېرو لوریو ګټې شاملې دي. یوازې یو هېواد ګټه ورکېدای شي د سولې په راوستلو کې، په هڅو کې مثبت رول درلودای شي، مګر ډېر پرېکنده نه. زه فکر کوم چین خپل اثر لري، پاکستان سره ښه روابط لري او متاثر دی. مخکې تاسو په راپور کې چې یاده شوه یقینا همدغه سره چین د سنکیانګ ایالت نامنیو رابطه اندېښنه لري. دوی به هیله ولري چې په افغانستان کې سوله راشي، خو په دې دیارلس کلونو کې چین د افغانستان سره د دوستانه او ښو اړیکو په درلودو سربېره ډېر زیات د سولې په جهاد کې ګرم نه وو، تر نه وو، ډېر یې په ډېرې لاره کې فعال نه وو.
بلې شفقي صاحب، زه غواړم وپوښتم دا چې ولې چین یعنی په دې سه کې له دې وړاندې په دې تېرو دیارلس کلونو کې دوی اقدام نه کوه، او یا ولې افغان حکومت چین ته مراجعه نه کوله چې کولی سي پر پاکستان باندې فشار واچوي یا نفوذ لري په یو ډول؟
زه فکر کوم د افغان دولت په تېرو دیارلس کلونو کې ډېر زیاتې هڅې دا وې چې هغه څوک چې مستقیما په دې بدمنۍ لاس لري او پکې ښکېل دي. مثلا زموږ نږدې ګاونډي خصوصا پاکستان او یا نړیواله ټولنه چې په یو قسم دلته د جنګ یو طرف دي، امریکا په شمول دي، امریکا په مشرۍ نور غربي هېوادونه، دوی ډېر تمایل هم دې ته و هڅې دا وې چې دغه هېوادونه دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې د سولې په جهاد کې ګام واخلي. چین د افغانستان سره محتاط روابط درلودل، نه غوښتل چې په دې منطقه کې په دغه ستونزه کې راښکېل شي. د افغانستان سره یې دوستانه روابط درلودل. هغه د چین د سیاست یو تنها افغانستان نه په ټوله دنیا کې یو خاص تګلاره دوی غوره کړې، خو اوس یې په دې وروستیو کې ولیدل چې په افغانستان کې د امنی دا لامنه دوی ته وخپرېدای شي او په دې منطقه کې د امن راوستو په جهاد کې که دوی قدم ونخلي او همکاري ونکړي دغه ناامني شاید دوی ته ورشي.
د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفقي و چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین د رول او دغه هیواد پر قابلیت باندې څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مشران جرګه د لندن د کانفرنس شمنې د افغانستان لپاره فرصت خو په ورته وخت کې یو آزموینه بولي. د دې جرګې غړي وایي که افغان حکومت د لندن په غونډه کې شوې ژمنې عملي نه کړي نو د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې به له لاسه ورکړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان لپاره د لندن کانفرنس د نوي افغان حکومت په وړاندې یو ازمون وبالو او ټینګار یې وکړ چې حکومت باید د دې غونډې شوي ژمنې عملي کړي. د دې جرګې غړي وایي حکومت باید د هغو پیسو په لګښت کې شفافیت ډېر کړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د لندن کانفرنس د ژمنو په اساس ورکول کېږي، کنه د دې احتمال شته چې افغانستان د نړیوالو له پامه وغورځي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې ولرو حکومت باید له دې وروسته د لګول شوو پیسو حساب هم ولري.
د بروکسل او د لندن په کانفرنس کې په شرطونو ولاړ کومکونه دي او د شفافیت غوښتنه مونږ او د افغانستان ټول خلک کوي او هغه ژمنې او تعهدات چې د افغانستان حکومت سپارلي باید نړیوالو ته یې رښتینی کړي او نړیوالو چې سپارلي د افغانستان ملت او حکومت ته رښتینی کړي.
د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس چې له 500 څخه ډیرو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو پکې برخه اخیستې وه د تیرې پنجشنبې په ورځ په لندن کې جوړ شو. په دې غونډه کې افغانستان ژمنه وکړه چې د نړۍ لخوا مرسته شوې پیسې به په شفاف ډول په هغو ځایونو کې لګوي چې ضرورت وي. له دې سره د مشرانو جرګې غړي حکومت ته سپارښتنه کوي چې د مرسته شوو پیسو ډېر اندازه د افغان امنیتي ځواکونو په سنبالولو او پیاوړي کولو ولګوي. د جرګې غړي هدایت الله رحیوي وایي اوس چې نړیواله ټولنه له افغانستانه وځي نو لومړی ضرورت د امنیتي ځواکونو تجهیزول دي چې حکومت باید ورته لومړیتوب ورکړي.
په دې کانفرنس کې وعدې اخیستل یو اصل و. موږ هیله لرو چې په دې غونډه کې ډېرې ژمنې د امنیتي ځواکونو د تجهیز په خاطر وي او د ملي وحدت حکومت هم باید ډېرې مرستې په دې برخه کې ولګوي.
نړیوالې ټولنې چې تل یې خپلې مرستې د فساد په وړاندې د مبارزې سره تړلې د لندن په کانفرنس کې د افغان حکومت څخه د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې جدي ژمنې حاصل کړې. د مشرانو جرګې غړي په دې باور دي چې که افغان حکومت دا ژمنې عملي او په عمل کې ښه حکومتداري رامنځته کړي نه یوازې دا چې د نړیوالو په وړاندې به په خپل ازمون کې کامیابه بلکې کولی شي د نړیوالې ټولنې او افغانانو ښه قوي اوږدمهاله ملاتړ ترلاسه کړي.
بیا هم د لندن د غونډې په اړه راپورونه وایي چې د لندن کانفرنس ته له افغانستانه د مدني ټولنو ورغلي یو شمېر غړي بیرته افغانستان ته نه دي راستانه سوي. دا چې دا کسان چیرې تللې د رحمت الله افغان په راپور کې به یې په اړه جزئیات واورو.
په کابل کې د مدني ټولنو مشر وایي د مدني ټولنو هغه غړي چې د لندن په کانفرنس کې ګډون کړی وو او بیرته نه دي راستانه سوي د مدني ټولنو د ولایتونو استازي دي. عزیز رفیع د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لندن کانفرنس ته له کابله د مدني ټولنو ورغلي غړي ټول بیرته راغلي خو کوم کسان چې تښتېدلي دي دوی پر وړاندې مسؤلیت نه لري. ښاغلي رفیع وویل چې ممکن د تښتېدلو او پناه غوښتونکو کسانو شمېر له دریو زیات وي.
دو سلویش کسان در دیر دموکراتیک انتخابات لاره به مدنی طولانو در هستوز استازی بطوگا رای اخیستی و او انتخاب سایی و چه متاسفانه 15 کسان در دیر ممنزن و نشو کولای چه ویزا وقتی و دیرش کسان چه تلالی و دوی بیستر آغاری افغانستان تا یوازی در ولایتی نهادینو دری کسان تختیر دلیدی.
بلخوا در کلید گروپ مشتا نجیبا ایوبی چه در مدنی طولانو پاستازی تو بی در لندن پو کانفرانسی گردون کرده و وای د مدني ټولنو شپږ تنه غړي بیرته هیواد ته نه دي راستانه سوي. اغلی ایوبی زیاته کړه چې په تښتېدلو کسانو کې د غزنی، روزګان، ننګرهار او کونړ استازي شامل دي. په خو داسې انتقاد موجود و چې د لندن په کانفرنس کې د مدني ټولنو د استازو په انتخاب کې بشپړ معیار په پام کې نه ونیول سوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې راپورونه ته بیا هم دوام ورکوو. د کابل لسکونو اوسیدونکو نن په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې داسې کسان په حکومتي څوکۍ وګماري چې د جګړې د قربانیانو او د هغوی د کورنۍ له درده خبر وي. یوسف خان ځدران نن دغه مسایلې ته ورغلی و او په اړه یې راپور راکوي.
دا په جنگ کې د قرباني شو لسګونو کورنیو اعتراض کوونکي غړي دي چې ډېره برخه یې میرمنې جوړوي او د عدالت غوښتنه کوي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سید جمال الدین دارالمعلمین مخې ته راټول شوي وو په خپلو شعارونو کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوله چې په نوي افغان حکومت د عدالت د پلي کېدو په خاطر فشار راوړي تر څو په هیواد کې جنګي جنایتونو ته رسیدګي وکړي. د دې غونډې یوې تنظیمونکي او د افغانستان د ټولنیز عدالت غوښتنې د ټولنې مشرې ویدا احمد ازادۍ راډیو پومپیو ته وویل له ملته هیله لري چې د ورته اعتراضونو لارې پر حکومت فشار راوړي څو د بشري حقونو په سرغړونکو عدالت پلی کړي.
موږ غواړو چې ملت سره همغږې سي او پیاوړي او پرمختللي سازمانونه هم زموږ غږ واوري، زموږ سره یو ځای سي او پرې نه ږدو چې جنایتکاران خپلو جنایتونو ته ادامه ورکړي. په داسې صورت کې چې جنایتکاران په قدرت کې وي، موږ د افغان حکومت څخه د هیڅ شي هیله او غوښتنه نسو کولی.
د اعتراض ګډونوالو چې په کورنیو جنګونو کې د وژل شوو خپل خپلوانو انځورونه له ځانونو سره درلودل، په ښارونو کې دا غوښتنه هم کوله چې نړیوال ټولنه افغان حکومت باید جنایتکاران محاکمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په حکومت تر ډیره انتقادونه موجود وو چې تر ډیره یې د بشري حقونو سرغړونکي په دندو ګمارلي او د عدالت د پلي کېدو مخه نیسي. نوي افغان حکومت که څه هم د انتقالي عدالت د پلي کېدو ژمنې کړي، خو په جنګونو کې د قرباني شوو کورنۍ غړي وایي تر هغې چې جنایتکاران او په جګړو کې ښکیل کسان له دندو لرې نشي، دوی له نوي حکومت څخه هم د عدالت هیلې نشي کولی. د ترپویر راوتلي آریا ازادي راډیو ته وویل ترې په ناحقه وژل شوی، سره له دې چې قاتلین یې معلوم دي، خو تر اوسه هیچا د دوی د محاکمې کولو هڅه نه ده کړې.
جنګ کې کاکا قرباني شوی دی، زرګونه زموږ ورونه همدې ورځونو کې همدې نوې حکومت کې وژل کېږي. هیڅوک که نوې حکومت دی که زموږ کرای جمهور دی، هیڅ یو خپله فقط دا غوښتنه لري چې امریکا نه څنګه کولی شي چې خپل جیبونه ډکي. موږ غواړو چې خپل غږ نړۍ ته ورسوو.
په تیرو درېو لسیزو کې په بیلابیلو نمونو او تورونو ډیرو افغانانو د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او ډیر یې لا درکه دي چې کورنۍ غړي لا هم د راتلو انتظار باسي. خو دې ټولو جنایتونو ته د رسیدو هیلې اوس یوازې نوي حکومت ته دي چې تر ډیره یې د خلکو سره د عدالت د پلي کېدو او په ادارو کې د هغو کسانو د نه ګمارنو ژمنې کړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د محل د ازادي راډیو خبرونه ته غوږیستئ. بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روغتیایي رضاکارانو شمیره زیاته کړي. د عامې روغتیا وزارت د پلان په اړه نجس اپي جزئیات راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د روغتیایي رضاکارانو د شمیر په زیاتېدو سره به د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي. د دې وزارت سرپرست احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې لرو پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات تر ډیره د همدغو رضاکارانو په مرسته رسوي. نوموړي وویل چې اوسمهال له 28 زرو څخه ډیر روغتیایي رضاکاران کار کوي چې 50% یې ښځې دي.
له دې جهت نه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تصمیم لري چې خلکو ته د صحي روغتیایي خدماتو د رسولو دا طریقه نوره هم پیاوړې کړي تر څو د میندو او ماشومانو مړینه کمه شي.
د ښاغلي نعیم په وینا روغتیایي رضاکاران په صحي تعلیماتو له زیږون مخکې روغتیایي خدماتو د زیږون ترمنځ واټن، واکسین ته د میندو او ماشومانو هڅول او د لومړنیو روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته کوي. دا رضاکاران ځانګړي معاش نه لري، خو کومو ولایتونو او ولسوالیو ته چې ځي د عامې روغتیا وزارت خو امتیازات او دارو درمل ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس روغتیایي رضاکاران تر ډیره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې فعالیت کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي هم په دې ناسته کې د رضاکارانو په زده کړې او زیاتېدو ټینګار وکړ. د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د روغتیایي رضاکارانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبر ورکوي چې یو شمیر روغتیایي رضاکاران د خپل کار پر مهال له کمو امکاناتو شکایت کوي. رضاکارو میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې په لرو پرتو سیمو کې په کم امکاناتو کار کوي.
زموږ مشکلات ټولو مخکې دوه رکه مشکلات موږ لرو. یو اقتصادي مشکلات دي او بل هم امنیتي مشکلات دي. وزارت ساتمه زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ په تشویق دپاره معنوي یا مادي کوم پروګرامونه موږ ته ولري.
بار مو باید کومک شو، کومک په تادویه کې میراثه به وخت منظم شي.
په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالې ټولنې په میلیونونو مرستې سره بیا هم په لرو پرتو سیمو کې ډیری خلک حتی لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. د روغتیا په برخه کې یوه لویه ستونزه ستونزه دا ده چې په لرو پرتو سیمو کې خزینه ډاکټران او کارکونکي کم دي. خو افغان چارواکو تل ویلي چې په تیرو 13 کلونو کې د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې او د موجودو ستونزو خبرې ته هم حاسي دوام لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د فیسبوک باندې نه علاوه ټوئیټر باندې هم لري چې ادرس یې د twitter.com/azadiradio. تاسو کولی شئ دغه باندې فالو یا تعقیب کړئ او له ټولو مخ کې د افغانستان او سیمي او نړۍ په اړه خپل ځان له وروستیو موضوعاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته وګورئ نسی او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمیو سیمه ایزه مسله لرو. د امریکا بی پیلوټ الوتکو نن د ډیورن کرښه د څرمه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو باندې حمله کړې دي. راپورونه وایي چې په دغه حمله کې لشتر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوی او دوه تنه یې ټپیان دي. له پېښور د ازادي لټو خبريال سبیولا شفق راپور راکوي.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د ډیورن کرښه د څرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سختريزه وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړي چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پیلوټ الوتکو د یک شنبه پورز افغان پولیس د شمالي وزیرستان په داخل نومي سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. نتایج شوي راپور نه وایي چې په وژل شوو کې د القاعده شبکې جنګیالي هم دي، خو د هویت په باب یې لا کره معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوموغږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو په تداخلو کې پر هغه کور توغندي وشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې مشکوک وسلوال جنګیالي پکې اوسېدل. د سرچینې په وینا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله په سیمه کې میشت ډېری کورني او بهرني وسلوال لرې پرتې سیمې ته داخلو ته تښتېدلي چې د ستونزمنو لارو، ځنګلونو او واورینو غرونو له امله ورته د پاکستاني ځواکونو ورتګ ستونزمن دی. بلخوا د پاکستان ډان خبري اجانس د وزیرستان د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې په پاکستان کې د القاعده شبکې په خوانی وایاند عمر فاروق وژل شوی، خو د پاکستان دولتي او پوځي مقاماتو لا تر دې دمه د پخلی نه دی کړی. پر شمالي وزیرستان دا برید تر هغې وروسته شوی چې د پاکستان پوځي مقاماتو د شنبې په ورځ ډیورن کرښې ته څیرمه په جنوبي وزیرستان کې د القاعده شبکې د مهم قمندان او د دې شبکې د بهرنیو عملیاتو د مشر عدنان شکري جمعه د وژلو خبر ورکړی. همداراز څو ورځې وړاندې د القاعده شبکې یو ځایي وایند اسامه محمود تایید کړې وه چې د نومبر په 9 نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان چې یو یې د پاکستاني پوځ متقاعد پوځي و وژل شوي وو. په دې وروستیو کې د اسلام آباد د مخامخ مخالفت سره سره پر وزیرستانونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه یو ځل بیا زور اخیستی. که څه هم اسلام آباد دا حمله پر خپله خاوره تیرې ګڼي، خو متحده ایالات یې د تروریزم ضد جګړې یوه برخه او د سخت دریځو د ځپلو تر ټولو غوره وسیله ګڼي. له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حملې شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وژل شوي دي. دا یادونه وردا چې په دې وروستیو کې پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې پاکستان یو ځواکونه په کې د جون 15 نیټه راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوې دا کوي، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د نشټوالي او همدارس د پاکستاني پوځیانو د بندیزونو له امله د خبريالانو ورتک ناشونه دی چې له امله د دغه دا پخلی نشي کېدای.
به هم نړیوالو راپورونو ته دوام ورکوو. د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو رهبران به د خپل کلنۍ غونډې لپاره د راتلونکي سه شنبه په ورځ سره وګوري. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په ریپورت کې اورو.
د فرانس پرس په حواله د خلیج د همکاري د شورا د غړو هیوادونو رهبران په قطر کې غونډه کوي چې د دې شورا یو شمېر غړو لکه سعودي عربستان، بحرین او متحده عرب امارات د الاخوان المسلمین د ډلې په ملاتړ تورن کړی دی. د مسالې د خلیج د شورا په غوړو کې لنجه پیدا کړې و. د خلیج رهبران به د سه شنبه په ورځ په کلنۍ غونډه کې هڅه کوي چې له قطر سره د دې لنجې په ګډون د عربو د پسرلي له امله د رامنځته شویو ټولو ستونزو د حل لپاره د خپل رول پر پیاوړي کولو بحث وکړي. پر قطر تور لګول سوی و چې په دوامدار ډول د الاخوان المسلمین ډلې د ملاتړ له امله په سیمه کې بې ثباتي زیاتوي او د خلیج د همکاریو د شورا د یو شمېر غړو هیوادو مخالفانو ته پناه ورکړې ده. سعودي عربستان، بحرین او متحده عرب امارات د روان کال په پیل کې خپل سفیران له قطر وایستل، خو څه موده مخکې بیرته ستانه کړل. فرانس پرس وایي چې په منځني ختیځ کې امنیت او د عربي دولتونو ترمنځ اړیکې به په دوحه کې پر دې سرمشریزه ژور اغیز لري. په ځانګړي ډول مصر چې د الخوان المسلمین ډلې تر لنډې واکمنۍ وروسته د خلیج له ځینې هیوادو سره روابط ډېر پیچلي شوي دي. د مصر د پوځ پخواني مشر عبدالفتاح السیسی تیر دوبی د الخوان المسلمین ډلې غړی محمد مرسی له واک لرې کړ او د جمهور رئیس په توګه یې په کار پیل وکړ. د څارونکو په باور د خلیج د همکاریو شورا د دې لپاره په خپلو کې د اړیکو د پراخولو هڅې کوي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له ګواښ سره مخامخ دي. د خلیج یو شمېر هیوادونه په سوریه کې د دې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتو سره یو ځای شوي دي. د دې شورای و چارواکي فرانس پرس اژانس ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې د غړو هیوادو رهبران به د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د ګډې پوځي قوماندې د یو مرکز د رامنځته کولو پریکړه هم وکړي. د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي سربیره ټاکل شوی چې د خلیج د همکاریو د شورا د غړو هیوادو رهبران د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د خپلې ونډې د پیاوړي کولو لپاره پر لارو چارو بحث وکړي. د تیلو په نړیوال مارکیټ کې له دوبی راهیسې د هر بیرل بیه 40% کم شوې او داسې انګیرل کېږي چې نرخونه به تر دې هم راټیټ شي. د خلیج د هیوادونو زیاته تکیه د تیلو پر صادراتو ده.
دا راپور مو رسې خو یو بل خبري مجله هم لرو چې زما همکار جمشید حبیب زاده وړاندې کوي. حبیب زاده